السلام علیکم مستری مشی د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د غربې 12 بجې شوې له 12 تر 1 بجې په دې غړې کې د خپل قربا منور شاه نیکه هلی او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري چې زمونږ همکار بشیر واخې درته وایي
لوړې د خبرونو سرټکی په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو پر امنیتی ځواکونو برید کړی دی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې حکومت پر تحریک انصاف بندیز ولګوي دا به په ملک کې ګډوډي او تشدد زیات کړي سیلابونو او طوفان په ننګرهار کې ګڼ خلک وژلي د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په امنیتی ځواکونو وسلوالو برید کړی او دوه سرتیري وژلي دي امنیتی چارواکو چنۍ غوښتل نمونه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نن د ډیر اسماعیل خان ضلع پروا تحصیل په شاموزی سیمه کې په یو امنیتی پوسته برید کړی او شپږ سرتیري ژوبل کړي هم دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او ذمهوري نه ده منلې بلخوا د خبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستانی پوز پر چاوڼۍ پرونی برید کې د وژل شو سرتیرو شمېر اته ته رسیدلې امنیتی چارواکو چنۍ غوښتل نومې خپور شي نن مشال ریډیو ته وویل چې واویا کسان زخمیان هم دي چې په کې ولسی وګړي او پوځیان شامل دي تر دې مخکې چارواکو ویلي چې څو وسلوالو د جولای په 15مه سهار وختي په بنو کې د پوز د چاوڼۍ مخه ته چاودیدونکو موادو ډک گاډه وچو او بیا د ننه ورغلو د پوځیان سره نښته وکړه امنیتی ځواکونو ویلي چې درې وسلوالي وژلي د جیش الفرسانر محمد په نامې وي وسوالې ډلې د دې حملې ذمہوري منلې ده د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن غوښتنه کړې چې حکومت د برتریک انصاف بندیز نه لګوي کمیشن د جولای په 15مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې پر یو سیاسي ګوند بندیز لګول غیر آئینی او غیر جمهوری کار دی نو ځکه د حکومت دغه ګام نه پورته کوي په همدغه ورځ د تحریک انصاف مخکښ علي ګوهر په اسلام آباد کې خبردان ته وویل چې د حکومت دا خواهش د خندا وړ دی او که دغسې پرېکړه وکړي نو په عدالت کې به یې چیلنجوي پرون د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطاالله تارړ ویلي وو چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولې نو ځکه په بندیز غواړي او په دې اړه کابینه دا وړاندیز ومني نو بیا به سپریم کورټ ته ځي د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر نن په واشنگټن کې د خبري غونډې په وخت دی پښتنې په ځواب کې وویل چې په پاکستان کې پر کوم ګوند بندیز به د واشنگټن لپاره د اندېښنې وړ وي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان زګزی وایي چې پاکستان خلکو ته په خپل وسایلو واک ورکړي تر هغه به ختم شي هغه د جولای په 15مه په کوټه کې وکیلانو ته په وینا کې وویل دی وای د هر سیمې بچی باید په خپل وسایلو اختیار ولري که دا وشي ټولې جګړې به ختم شي کله چې تراشي او د خلکو په وسایلو قبضه وکړي نو لاغو سره بل څه چاره پاتې شي کله چې بیا هغه د خپل وسایلو دفاع کوي او یا دا وایي چې زما د واکمنۍ په حق کې مداخله کوي نو ته ترهګري لانوې ترهګري له بې انصافۍ پیدا کیږي اڅکزی همدار زیاته کړ چې په پاکستان کې ترهګری په عملیاتو نه بلکې د جمهوریت په پیاوړتیا ختمېدل شي دا په اصل کې چې د پاکستان حکومت د جون په 2مه د ازمه استحکام عملیاتو د کولو پریکړه اعلان کړې خو وروسته د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دا کړې چې دا عملیات لا پیل شوی نه دي په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې په ننګرهار ولایت کې طوفان سیلابونو او بارانونو 15 کسان وژلي له ننګرهاره د طالبانو حکومت د جولای په 14مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې وروستیو سیلابونو 300 تنه ټپیان کړي او د مخابراتو سیستم یې ویجاړ کړی دی تر دې مخکې د ننګرهار ولایت طالبانو چارواکو ویلي وو چې 400 کورونه ویجاړ شوي او په زرګونو جریبه د کر ځمکه خرابه شوې ده طالب چارواکو خبرداری ورکړل چې دا شمېرې اخرینی دي او ممکن زیان تر دې ډېر وي د امریکې ولسمشر ته د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د نومبر په 15مه کې دونکو انتخاباتو لپاره د اوهایو سېنیټر جی ډی وینس د خپل مرستیال ولسمشر د چوکۍ د کاندید په توګه غوره کړی دی 9 کلن وینس هغه ځوان سیاستوال دی چې اوکراین ته د امریکې په مرستو تنقید لري ټرمپ د نوموړي د نومولو اعلان د جولای په 15 وکړ. په 2020 کال کې سنټ ته تر انتخابېدو مخکې وینس هیڅ حکومتي دنده نه ده ترسره کړې. نوموړی د امریکایي پوځ سرتیری پاتې شوی او په عراق کې پوځي خدمات کړې دي. تر دې وروسته نوموړی له اوهایو پوهنتون فارغه شو او ورپسې یې په یال پوهنتون کې د وکالت زده کړې وکړې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته بشیر غواخ ته د سات خبرونو وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. په ډیر اسماعیل خان او بنو کې په امنیتي ځواکونو د وسلوالو بریدونو په اړه ورسته حال درکو. محمود خان اچکدی وایي تر څو چې د پاکستان پارلیمان خپلواک شوی نه وي نو تر هغې د دې هیواد ستونزې نشي هوارېدی. د شوریې د مراسمو لپاره پاکستان په بېلابېلو برخو کې د موبایل او انټرنیټ سهولت ځنډول شوی دی. د کراچۍ یو اوسیدونکی وایي
موبایل خو نن سبا د زندگی و اهم حصہ ده او موبایل نه بغیر یو کار نه چلیږي. هغه کړي بانکینګ کار ده او کو واتس اپ ده او کو میسنجر ده.
د خیبر پختونخوا په پیښور او نوخار ضلعو کې د خبریال حسن زیب د قتل خلاف احتجاجي مظاهره شوې دي. احتجاج کوونکي څه غواړي؟
زمږ همدغه مطالبه ده چې کوم د صحافیانو قتل کې او د حسن زیب قتل کې دا څوک ملوث دي فوراً هغه ته سزا ورکړي شي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په زنو ولسوالیو او جلال آباد ښار کې باراني طوفان او سیلابونو سخت زیانونه اړولې دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان ضلع کې امنیتي پوسټه باندې وسلوالو برید کړی دی چې پکې دواړو خواو ته امر روبله وخت ده. په دې موضوع را سره دا مهال د سیمینا خپل خبریال عمر وزیر د ټلیفون په لیکه دی. عمر، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د ډیر اسماعیل خان د پیښې په اړه ورسته حال را سره شریک کړئ.
مننه منور صاحب، بالکل. په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتی چارواکو په وینا لګر شپه وړاندې دی دغلته تحصیل پروا ورتوی شموزی سیمه چې دغلته وسلوالو د امنیتی ځواکونو په یو پوسټه باندې برید کړی دی. امنیتی چارواکي وایي چې دغه برید په نتیجه کې 2 سرتیری وژل شوی دی او 6 نور سرتیری ژوبل شوی دی. په 6 سرتیرو کې دوی وایي چې یو کیپټن هم شامل دی. دوی وایي چې دغه جګړه لا هم روانه ده او په دغه جګړه کې 3 وسلوال دوی داوالري چې هغه هم وژلی دی. او د اپریشن کلین اپ یا د صفایي چې کوم اپریشن دی او د ټون عملیات چې کم دي هغه دوام لري. دغه برید د ډیر اسماعیل خان پروا سیمه چې اخري بونډ دی د ډیر غزي خان سره په دغه سیمه کې دوی وایي چې دا شوه دي تر اوسه پورې د دې برید مسولیت چا نه دی منلی.
په پیخه هم دغه تراتل متاسم زما خیال دی دغه ته ورتلې دی موضوع ته. د بانو د پیخه او دغه برید څه صورت حال دی؟ د پرون نشورو شوه نن پکې سره روان دي.
بالکل، په بنو کې هم د امنیتی چارواکو پولیس او د غرنګ استخباراتي ادارو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جولای په 15 چې کم ځانمرګې برید شوی و دغلته د فوزي چاوڼۍ دیوال سره د بارودو ډګړې جګړه ولې دوی وایي چې هغې نه پس وسلوال دغلته دننه تلی و چې پرون ټوله ورځ دغه عملیات روان و. بیا د شپې تر 12:30 پورې دغه ډزې وخت په وخت کېدلې او دغلته د چاودنو آوازونه هم راتلل. تر اوسه هم د پاکستان فوز چې کم اماډي کو څنګه د هغې د دې پورا تفصیل یا پورا د اپریشن یا عملیات سر تر رسې دو خبر نه دی ورکړی. دوی وایي چې دا یا دوام لري. امنیتی چارواکي چې کوم مشال ریډیو ته د نوم نشودلو په شرط د غشمیري ورکړی دي. دوی وایي چې په دې کې تر اوسه پورې 8 فوزیان او 2 ولسی وګړي دا وژل شوی دي او دا سرتیرو په ګډون 8 کسان په دې کې ژوبل شوی دي. چې په دې کې دوی وایي چې 9 کسان دا سرتیری دي، فوزیان دي چې دا ژوبل دي د دې برید په نتیجه کې. او دغه رنګه د شپګو مرمنو یا خزینه په ګډون 11 عام کسان چې کم دی په دې کې ژوبل دي چې دا 14 پس او شیشه دغه د کورونو چتون ازي په ځای پروت دي په دې کې. او درې مرمنه داسې چې هغه په مرمۍ لګیدلې دي. دوی وایي چې دغه اپریشن چې کم دی تر اوسه هم روان دی او دا کینټ یا د چاوڼې په طرف چې کم تلون کې لارې دي هغه لا هم تړل شوی دی او دغه تل څوک هم نه پری دي. دغه طرف دغه سیمه مکمله بنده او پرون ټوله ورځ او تر شپې نه وخت ته پورې چې کم دی دغه د ډزو آوازونه اورېدل کېدل. اوس که څه هم د ډزو آوازونه نشته خو دغه طرف ته تلونکې لارې لا هم تړل شوې دي.
سمه ده، دغه د وسلوالو برید د دغه کوم وسلوالې ډلې زیمواري کوم نه زمونږ اورېدونکو په خبر
کړه ډېر اسماعیل خان کې د دې برید زیمواري خو لا کوم وسلوالې ډلې نه دی منلې، لا تازه برید دی. البته د بنو په چاوڼې باندې چې کوم برید دی جیش فرسان محمد چې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سره تړلې ډله ده، نصرت وزیرستانی چې رسنیو ته هغې په خپل پیغام کې ویلي دي چې دغه برید دوی ترسره کړی دی او دغلته د دوی وسلوال چې کوم دی هغه دننه تللی دي. او دا به هم ووایم لنډ چې په دې کې تر اوسه پورې 15 وسلوالو د وژنې دوا هم دوی کړی دی چې کوم چاوڼې ته دننه وتلي وو، د امنیتي چارواکو په وینا هغه یې وژلی دي. خو دوی وایي چې اندېښنه دا ځای په ځای ډزې کېږي چې داسې وسلوال لا امکان لري چې پاتې وي، نو ځکه دوی د عملیات یا دوام دار ساتلی دي.
سمه ده، ډېره مننه زمونږ همکار عمر وزیر وو چې د بنو او ډېر اسماعیل خان د وسلوالو بریدونو په اړه را سره تازه حال شریک کړ.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورجو کوټه ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی ویلي چې د پاکستان د قدرتۍ شتمنۍ څخه ډک هیواد دی او په کومو صوبو کې چې قدرتۍ شتمنۍ دی په هغې اولنی حق د صوبې د اوسیدونکو دی. د نوموړي په خبره تر څو چې د قومي اسمبلۍ په څیر سینیټ ته هم خپلواکي نه وي ورکړل شوې تر هغې پورې د دې هیواد ستونزې نشي هوارېدی. نوموړي دا خبره د پکوټه کې د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې وکیلانو ته خپل وینا کې کړې ده چې د نوموړي په ضد د ځمکې د قبضې مقدمه هم روانه ده، د هغې پیښې لپاره بلوچستان های کورټ ته ورغلی و. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن او د قومي اسمبلی غړي محمود خان اڅکزي ویلي دي چې د پاکستان د قدرتۍ شتمنۍ څخه ډک هیواد دی او په کوم صوبو کې چې قدرتۍ شتمنۍ دي پر هغه لومړی حق د هغو صوبو د خلکو دی. نوموړي د خبره د جولای په 15 نیټه د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې وکیلانو ته په خپله وینا کړې ده او وی ویل چې تر څو د قومي اسمبلی په ډول سینټ ته هم برابر اختیار نه وي ورکول شوی تر هغه وخت پوری د ملک ستونزې نشي هواریدلی.
پنجاب میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی، دیکھو سندھ میں، سرائیکی بلت میں، بلوچ علاقے میں، پشتونخوا میں، ان پہ پہلا حق اس کی رکھتا.
پنجاب، سندھ، خیبر پشتونخوا او بلوچستان تا خدای ډیر قدرتۍ شتمنۍ ورکړې دي او کڅوک دلته پر خپلو شتمنۍ د خپل حق خبره کوي که واغو ته حق ورکول سي نو ټول جګړې به ختم سي او کڅوک د خپل حق خبره کوي نو بیا دوی وایي چې بیلی ده یا ترګری ده. شغلی چگزی زیاده کده چه و دا وقت دا کم مشکل سره مخامخ دی دا غصه دا خلاصون لپاره پا ملکی دا جمهوریت او این بالادستی دیره مهمه دا پر کم چی تروس عمل ندی سوی
یہاں پارلیمنٹ کو اس لیے رکھا جاتا ہے جب 10 سال کی
دبد مرغ دلتا پارلیمان دا دیل پارا کارول کی جی چھ دا ماشاءاللہ لسکلن بدکارونا ماب کرل سی دا ڈول پارلیمان دا طاقت سرچشمہ نسی جوڑے دلائی پارلیمان حقا وقت چنگے دلائی سی چھ دولت رخ پاگا کی واورے دل سی. دا پشتونخوا ملی عوامی گون چیرمین دا خبری دا غورست کری دی کلا چھ دا جولائی پا 15 نیٹا نوموڑی دا مزکی دا قبضے پا یو مقدمہ کی بلوچستان ہائی کورٹ تا وڑان دسو. د قضیه د اوریدنې وروسته بلوچستان های کورټ د ښاغلي اڅکزي په ضد د مځکې د قبضې مقدمه ختم کړه. نور حال د بلوچستان نامتو قانون پوه او د ښاغلي اڅکزي وکیل کامران مرتضی اډوکیټ څخه په داس ټوک کې راته راکړي
د خلاف چې د 447-448 غو کیس جوړ کړي او کې تاسو چې د قبضه کړي د دلته کواری روډ باندې یو ځای باندې 48,000 ګور په فټ دی د فیکټري او د شراب غو د غځای باندې قبضه کړي د مګر اویډنس نه و دغه کې بالکل اور بغیر ایویڈنس چلان ہم پیش ہوئے ہو اور وارنٹ ہم چیدے وطلے ہو دو خلاف مجھ کوشمنٹ چیدے نہ فائل کرے ہو دلتا ہائی کوٹ کے اور کوشمنٹ چیدے لاؤ سو ایف آئی آر ختم سو تو دی ایکسٹینڈ محمود خان بقایا ریمیننگ چیدے پاتا دا دردے علاوہ سوک ملزم دیا خونن دیرا غالے خلاف چیدے نہ پسیٹ کولی سی حکومت مگر محمود خان پا حوالا چیدے نہ دا کیس ختم سو
کچن دا شاغلی اچکزی دا وسنی وینا پا آنا دا حکومت لخواتر وسط سنے دی ویلسی وی خود نوڑی پزد دا روان کار کال د مارچ په میاشت کې هغه وخت د کوچ پولیسو لخوا د مقدمه در شوی وه کله چې نوموړی د پاکستان تحریک انصاف له لوري د حکومتي اتحاد د امیدوار آصف علي زرداري په ضد د صدر پاکستان د کاندید په توګه ودرېدی. هغه وخت د لنډمهاله صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیې لخوا په کواري سړک د نوموړي په کور د چاپې پر وخت یو ساتونکی هم نیول شوی و. خورست نگران پخوانی صوبائی وزیر جان چکزی د محمود خان چکزی پر کور د پولیسو د چاپه خبره پکلک سر رد کړي وا او ویلی و چې دا چاپه د شاغل چکزی و کور ته چیرمه پر قبضه سوی پلاټ یم ځکه باندې ولسه ودا. د دې پښ په ضد نه وازی د پاکستان وکیلانو په ګډون د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا احتجاج او مظاهره سوی وي، بلکې د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی چیرمن بلاول بټو په ګډون ډېرې قومي مشرانو د یادې پښې پکلک
بلخوا. د پاکستان حکومت د جولای له 15 څخه د جولای تر 18 د عاشورې مراسمو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي او په ځینو ځایونو کې یې انټرنیټ او موبایل سهولت هم ځنډولی دی. چارواکي د دې کار وجه د مشکوکو وسلوالو ترمنځ د اړیکو مخنیوی یاد کړی، خو خلک وایي چې د انټرنیټ او موبایل د نشتون له وجې د ستونزو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د سند حکومت ویلي چې په ځینو ځایونو کې به د عاشورې جلوسونه د امنیتي کیمرو له لارې څارل کیږي. په دې هکله تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علی خان راکوي.
د جولای په 15 د پاکستان په سر خار اسلام آباد بیا د خیبر پختونخوا په پیښور پاڼه چنار کورم ډیر اسماعیل خان د سن صوبې په کراچۍ حیدرآباد جیکب آباد د پنجاب په لاهور راولپنډۍ گجرات میاوالی او د بلوچستان په کوئټه او نورو ګڼو ښارونو او کلیوالو سیمو کې موبایل او انټرنیټ بند و. د خیبر پختونخوا د پیښور پولیسو مشر دفتر د جولای په 15 په خپل یو بیان کې ویلي چې د خار دننه د محرم جلوسونو په مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره را دوی ګامونه اخیستی دي او هسی کوي چې په محرم کې سبد پیخه ونشي. د دې ترڅنګ د جولای په 15 د سن په کراچۍ حیدرآباد او ګڼو نورو سیمو کې موبایل او انټرنیټ بندو. د سن پولیس مشر ایجسن غلام نبی میمن د جولای په 15 په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویل موبایل او انټرنیټ یې د امنیت لپاره تړلې دي. نوموړي په وینا چې کراچۍ او د سن په نورو ټولو سیمو کې د کیمرو د لارې د ماتمي جلوسونو څارنه کیږي.
دیوائی
پٹول صوبہ کی دا اسپیشل سیکورٹی یونٹ سرا ٹول 50,000 پولیس پیان او نور اسکر دا محرم لپارا پا ڈیوٹائی مامور کل شوی دی. دا پولیس سرا رینجر زواکونا بم ڈسپوزیبل سکواڈ هم شامل دی. دا جلوس لارے دا عام و خلکو دا تک را تک لپارا ترل شوی دی او دا محرم دری روز لپارا دا امنیت دا گامونا با پزائی بی. دا کراچی تنگسک دا حیوات پا گن اسیمو کی دا جولائی پا 15 موبائل سرویس او انټرنیټ سهر لشپګو بجونا تر ماسخوتن لسو بجو پوری او بیا په زینو سیمو کې تر 12 بجو بندو. د محرم د جلوسونو په وخت د موبایل او انټرنیټ بندولو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت او بیا پاکستان ټلی کمیونیکیشن اتارټۍ په رسمي توګه کوم اعلان نه دی کړی، نو ځکه خلک وایي چې د مشکلاتو سره مخ دي. په اسلام آباد کې میشت احسان الله مروت وایي دوی د ترانسپورت کاروبار کوي، د موبایل بندښت دوی سره د نورو خلکو لپاره لوی مشکلات پیدا کړی.
موبایل خو نن سبا د زندگی و اهم حصہ ده او موبایل نه بغیر یو کار هنه چلیږي. هغه که ډیجیټل کار ده، دی بانکینګ کار ده، او که واتس اپ ده، او که میسنجر ده، نو دا ټول دی موبایل په استعمال کې راځي. نن سبا ټول کاروبار په موبایل ده، هغه نه پس موږ خو دی ترانسپورت کاروبار ده، او ترانسپورت نه چا سره رابطه کولای شي، نه چا سره حال احوال کولای شي. نو دا موبایل چې دوه درې ورځې بندي نو دا خلکو ته ډېر سخت تکلیف.
په کراچۍ کې میشت اکبر خان بیا وایي د موبایل بندیز له کبله د چا سره هم رابطه نشي کولی. نوموړی وایي که سبا د پیښه وشي یا دوی ته ضرورت شي نو دوی مرستندویه ادارو امبولنسو او نور هیڅ چا سره هم رابطه نشي کولی.
په دې کې خدا نه خواسته یا په روډ کې اکسیډنټ وشي یا نور څه مسلې بیماری راشي نو څوک د چا سره رابطه نشي. په کار خدا ده چې په کمو علاقو کې جلوس وای، دوی هغه روډ مخصوص کړی وای، هلته بند کړی وای. حکومت چې کوم دی په ټول ملک کې موبایل سروس چې کم دی هغه متاثر ده. یہ جلوس چې کم دی ټیم هغه تقریبا په شهري علاقې چې کم دی پاک کې د مقام ټیم پر ختمیږي او دیهاتی علاقې چې کم دی کې مازدیګر یا د مسپخم ټیم ختمیږي.
بلخوا ډان رسمانی په وینا د پاکستان د کورونو چارو وزارت وایي د صوبایي حکومتونو په سپارښتنه یوازې د محرم د ماتمی جلوسونو په لارو او نورو سیمو کې د امنیت ساتلو لپاره موبایل سرویس او انټرنیټ بند کړی دی، او د جولای په 14 او 18 به هم سهار له 8 بجو څخه ماسخوتن تر لسو بجو پوری بند وی. د پاکستان په پنجاب او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې بیا د محرم جلوسونو لپاره د ایف سی او لیبیز ځواکونو سره فوجیان هم د امنیت لپاره معمول کړل شوي دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا په پیښور او نوخار ضلعو کې د خبریال حسن زیب د قتل په ضد احتجاجي مظاهرې شوې ده. په داسې حال کې ده چې نامعلومو وسلوالو حسن زیب د جولای په 14 د نوخار اکبرپوري سیمه کې په ډزو وجلې. د نوخار پولیس وایي چې خبریال حسن زیب ورور سره په خپل ګاډي کې روان و او نامعلومو موټر سایکل سورو په ډزې کړي دي. پولیسو اف آی آر درج کړی او د لټن په لټلو عملیات یې پیل کړي دي. په دې هکله تفصیل د خالده نیاز رپورټ کې اورو.
نن د جولای په 15 د پیښور پریس کلب مخې ته شوي احتجاج کې ګڼ شمېر خبریالانو ګډون وکړو. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې صحافیانو ته د تحفظ ورکړی شي. احتجاج کی شریک د پیښور پریس کلب جرنل سیکرٹری عرفان موسی زئی اوی چې خیبر پختونخوا کې صحافیانو ته هیڅ قسمه تحفظ نشته. د زیاته کړی دا چې خبریالان په رڼا ورځ پنخ کولی شي او دا چې حکومت صحافیانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی.
بالکل پرانا ورځ باندې په بازار کې حسن زیب چې هغه قتل کیږي نو مطلب صحافی کا تو غوري بدل ته په خیبر پختونخوا کې او بیا په نوخار کې قتل کیږي نو ډیر آسان ټارګټ دی. حکومت مکمل طور باندې صحافیانو ته تحفظ چي هغه ورکولو کې ناکام دی او زموږ هم دغه مطالبه ده چې کوم د صحافیانو قتل کې او د حسن زیب قتل کې دا شوک ملوث دي فوراً هغه درې سزا ورکړل شي.
بلخوان او خار کې هم صحافیانو د حسن زیب د قتل خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو ویل دي چې د حسن زیب قتل کې ککړ ملزمان دي زر تر زره ونیول شي. د پښتو رسپانې وحدت رپورټر ندیم مشوانی مشال ریډیو سره خبرو کې اوی چې پرانا ورځ د خبریال قتل د دې خبرې ثبوت دی چې د صحافیانو ژوند محفوظه نه دی. دی وایي چې په اف آی آر هم تحفظات لري.
دې کې انسداد دهشتګردۍ اکټ 780 او دې کې نور دفعات لګول پکارو. زونګه دي صحافیانو مطالبه دا ده چې مونږه په دې اف آی آر تحفظات دي. مونږه نه غواړو چې صرف 302 ولګي. پولیس کوتاهي پکې شامله ده. پولیس پکې سیکورټي لیپس پرېښې دي.
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز وداؤٹ بارډرز تر مخه د حسن زیب نه وړاندې پاکستان کې روان کال 15 نور صحافیان هم وجلې شوې دي. د حسن زیب رور انور زیب مشال ریډیو ته ویل دي چې حسن زیب ته څه قسمه دړکان نه و ملو شوي او نه دوی چا سره دښمنی لري. دی وایي اوسه پوری د پولیس د کارکردګۍ نه مطمئن دي.
دغه ټایم هم زه په مقام سره هم ما سره څه ذکر نه کړی چې یاره ما ته یا دمکی ملو شو یا 17-18 تا هیڅ خبره نه ده کړی. د سره پولیس محکمه هم وه او صحت هم ورسره وه واکټه هم ورسره وه. نو اکثر ما سره چې به ذکر کولو نو داسې کار دی د واپډې باره کې بیا خبر وکړه، پولیس باره کې بیا خبر وکړه، یا د صحت باره کې اسپتالونو باره کې بیا خبر وکړه. نه یې چا سره دشمنی وه، نه یې چا سره څه جګړه کړې وه.
د صحافیانو حقوقو د پاره کارکونکو تنظیم فریډم نیټورک د خیبر پختونخوا صوبایي کوآرډینیټر ګوهر علي مشال ریډیو ته وی چې خیبر پختونخوا کې دوه میاشتو دوران درې صحافیان وجلې شو. دی وایي چې کال 2002 راهسي اوسه پورې ټول ملک کې د یو نیم سل نه زیات خبریالان وجلې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا کې صحافیان کولو لیکل نشي کولی.
د افسوس خبره ده چې تر اوسه پورې یو ملزم ته هم سزا نه ده ملو شوي. په دا اوسه پورې څومره جرنلستان چې په پاکستان کې وجلې شوي دي، شهیدان کړي شوي دي، هغوی کې به یو یا دو کسان ملزمان نیولې شوي، خو هغوی ته هم هغه رنګ د قانون مطابق سزا نه ده ملو شوي.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د مئی کال 2024 په تازه درجه بندۍ کې پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې 2 درجه نور کته شوی دی. د نوې درجه بندۍ تر مخه پاکستان د 138 هیوادونو په نوملړ کې 152 او افغانستان 138 تا ښکته شوی دی. خالدانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس ورجو سواد ته. د بشري حقوقو مبارزان وایي چې په تیره یوه اونۍ کې سلور ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه سې د ښځو حقوقو لپاره کار کوونکي ادارې دی اویکننګ چارواکو ویلي چې سږ کال د جولای تر 15 نیټې پورې په سواد کې سلور دېرش ښځې وژل شوې چې پکې لاس د غیرت په نوم وژنې دي او اووه ځان وژنې دي. د بشري حقوقو مبارزان وایي چې حکومت ته پکار ده چې په ښځو د تشدد او د وژنو خلاف قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سواد کې د حکومت لخوا د ښځو لپاره یو دارالامان هم جوړ شوی دی. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
په سواد کې د جولای په 14 نیټه د پولیسو تر مخه دیولۍ کابل کې یو تن خپله ښځه او درې پیغلې لوریانې وجلی او ملزم بهر هیواد ته تښتېدلی. دغه رنګه د مټي په علاقه چوپریال کې هم یو تن خپله د څلورو بچو مور د غیرت په نوم وجلی. په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکننګ مشر ارپال حسین بابکوی چې سخت کال په دغه شپږو میاشتو او 15 ورځو کې څلور دېرش ښځې وجلی شوي. د ښځو د وجنو زیاتېدو په اړه ارپال حسین وایي
چې زمونږ معاشرتي رویه په داسې طریقې سره ډیولپتي چې مونږ ته په زنانو باندې تشدد چې دی هغه سغټه خبره نه ښکاري. د زنانو مرګ چې دی هغه مونږ ته سغټه خبره نه ښکاري. که تاسو دې واقعیت ته وګورئ نو په عام معاشره کې تاسو چند تپوسو کوي نو هغه هم د زنانه باندې الزام لګي چې دی بس غلطي کړي. نو دا ډېره غټه بدقسمتي ده چې زمونږ چې په داسې قسمه واقعاتو کې چې دی نو مونږ بیا هم لکه چې څوک مړ شي نو هغه چې دی هغه ذمہوار ټاکو. بل طرف ته که تاسو وګورئ جی کم چې د کابل دا واقع شوې د لکه ډیر زیات ظلم شوې د پدې کې لکه نارینه لګي هغه خپل خزه او درې لونه چې دی هغه وجني او غټه د حیرانتیا او د تشويش خبره بیا ده چې هغه د دې ملک نه په فرار کېدو کې کامیابیږي. نو لکه دا زموږ د ادارو په کاروای باندې او دغه په انویسټیګیټیو سیستم باندې او بیا د شانتي کم چې دغه د موږ د نظامی انصاف ته په دې یو غټ سوالیه نشان دی.
په ښځو د تشدد مخنیوي او وجلو په اړه حکومت سره واضح قانون شته. د ښځو له حقونو لپاره په سواد کې ځانګړي پولیسټانه هم کار کوي. بیا ولې داسې پیښې زیاتېږي؟ په دغه اړه سواد سیدو شریف کې د ښځو کالج استاذه ډاکټر شازیا حکیم چې د غیرت په نوم په وجنو پی ایچ ڈی کړي وایي چې داسې پیښو سره ښځې خپل منلی شوی حق هم نشي اوښتی او بیا د سړو په معاشره کې د ښځو د حق خبره کول ډېر مشکل دی.
یو خو هغې سره دا یری چې زما عزت چې دی هغه خرابېږي، بل هغه د خپل کور والا د عزت ته خاطره غږ نشي کولی. درېیمه وجه دا هم دا چې هغې ته پته یي چې زه چې په کوم ځای کې یم هلته کې سپیریارټي چې ده هغه د سړو ده، نو چې د سړو ده نو هغې ته انصاف چې دی نه ملاوېږي. نو اصل کې چې کله هم زمونږ مخې ته داسې زونه راځي نو ښځه چې دا هغه په خپل باندې یو داسې احساس ته دننه پیدا کیږي، خو هغه چې دا هغه محفوظ نه ده، یعنی هغه ته حق نه ملاویږي.
کله چې هم داسې پیښې وشي په ټولنیزو رسنو خبر خپور شي، دغه پیښو اثر په مخزو او کاروندان هم پریوزي. په دا اړه د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د ملکن نیلم رحیم وایي چې هم دغه وجه ده چې زیاتره ښځې د ژوند په دې ځغل کې ډېر وسته پاتې دي او د مایوسۍ ښکار دي.
زیاتی اثر ډېر زیاتی په زنانو کې ویره داغه کې په خوده کې مادي کمې هغه چې د نو خبرې خپل نه شي کول، خپل حق ته پوس بیان نه شي کول. نو د دې سره سره خاص طور په ایون د تعلیم او لکه ډېر جنکې داسې دي چې هغه بیا چې کم دی نو مخ کې تعلیم چې دی نو هغه نه کوي، چې ځکه د دې قسم خبرو د هغوی په ذهن باندې داسې اثر چې خدا نه خواسته د هغوی سره داسې سو نه شي. نو هغه بیا زیاتر کم چې هایر ایجوکیشن یې هغه چې دی نو هغه حاصل نه کوي او بس هغه خپل تعلیم چې دی نو باغزي باندې پرېږدي.
حکومتي ادارې په دغه اړه څه کوي او متاثره ښځو لپاره څه قسمه مرستې ورکوي؟ په دا اړه سواد کې د دارالامان ډایرکټره نصرت بیبي وایي چې دارالامان حکومتي اداره ده چې پکې متاثره ښځو ته پناه ورکول کېږي، خو ورسره د هغوی علاج او تربیت هم کېږي.
موږ د هغوی سایکولوژیکل کاونسلنګ کوو، د هغوی لیګل کاونسلنګ کوو، هغې ته فوډ فری ملاویږي، شیلټر فری ملاویږي. د هغې نه علاوه مختلف قسمه سکلز ټرینینګز ورکوو چې دی معاشي طور پر خود کفیل شي او دی بیا خپل روټۍ دغه چې دی نو دغه په خپله کولی شي. د دې چې مونږ سونه ګورو ښځې چې کله دلته کې پناه واخلي هغې ته د جوډیشری پته ولګي، د هیلتھ سیستم پته ولګي، مختلف سټیک هولډرز نه، ځکه زمونږ چې کم خخه این جی اوز دي د هغې د اکټیویټیز نه هغو خبر شي، هغې د خپل حقوقو نه خبر شي، هغې انکم جنریټنګ اکټیویټیز وپیژني.
د سوات پولیس تحقیقاتي مرکز مشر باچا حضرت وایي چې پولیس هر جرم کې د قانون مطابق کاروائی کوي او ملزمان جیل ته لیږي او په دغه لړ کې د بهر هیوادونو نه هم ملزمان راولي. ولې پولیس مشر دا ونه ویل چې تیرو 15 کلونو کې سوات کې د غیرت په نوم په لسګونو وجونو کې تر دې دمه عدالت چاته سزا ورکړي؟ د بشري حقوقو ټولنه د اویکنینګ وای چې د واضح قانون باوجود عدالت ملزمانو ته د غیرت په نوم وجنو کې ضمانت او تر دې دمه راضینامه کې د مکمل خوشي کېدو حکم هم جاری کړی او هم دغه وجه ده چې د ښځو په تشدد او وجنو کې زیاتوالی روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د بشال ریډیو خبرونو کې د روانې ګړۍ نیمای ته ورسېدلو. په پېښور کې د غرمې 12:30 شوې. د بشیر ګواښ نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان او بنو کې پر امنیتي ځواکونو جلا جلا وسولو بریدونو کې تر دې دمه د وژل شو شمېر 200 ته رسیدلی چې په کې له سرتیري او 200 وګړو څخه د پاسه نوي کسان ژوبل خودل شو دي. امنیتي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وسولو نن د ډیر اسماعیل خان د پروبا تحصیل په کړي شموزي سیمه کې په امنیتي پوسټ برید کړی چې په کې دوه سرتیري وژلي او شپږ یې ژوبل کړي دي. چارواکي وایي چې دواړو خواو ترمن جګړه لا هم روانه ده او درې بریدګري وژلي دي. تر اوسه کې موسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په بنډو کې د پاکستاني پوځ په چوڼې په پورني برید کې د وژل شوو سرتیرو شمېر اته ته رسېدلی. یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال ریډیو ته ویلي چې په دې حمله کې واویا امنیتي سرتیري زخمي شوي هم دي. د دې حمله زموري جیش الفرسان محمد په نامې یو سوال ډلې منل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې غوښتنه وکړه چې حکومت دې پر تحریک انصاف بندیز نه لګي. دا تر هغه وروسته ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطاولا تارړ د جولای په 15 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولی نو ځکه په بندیز لګول غواړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون په کوټه کې په یو وینا کې وویل چې که پاکستان خلکو ته په خپلو وسایلو واک ورکړي ترهګري به ختمه شي. هغه د جولای په 15 په کوټه کې وکیلانو ته په وینا کې زیاته کړله چې ترهګري د بې انصافۍ له وجې پیدا کیږي.
بشیر گواختر ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورجو افغانستان ته. د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو او جلال آباد ښار کې باراني طوفان او سیلابونو سخت زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د جولای په 14 او 15 په ځینو ځایونو کې د کورونو د چتونو د لوېدو له وجې خلک مړه شوي او په ځینو نورو سیمو کې د بجلی او مخابراتو سیستم ګډوډ شوی دی. همداراز په سرخرود، بټیکوټ، بیسود او ځینو نورو ولسوالیو کې د کار ځمکې هم ویجاړې شوي دي. صفی الله استانګزی په نور تفصیل راکوي.
جلال آباد ښار او د ننګرهار څو شاوخوا ولسوالیو کې سختو بادونو او ورښتونو لسګونه افغانان د مرګ خولې ته اچولي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د اعلامیې له مخې مازیګر مهال په اکثرو سیمو کې له سخت طوفان سره په یو وخت شدیده ګلۍ او ورښتونه وشول. د اعلامیې په اساس تر پرون ماښامه د ننګرهار سیمه ییز روغتون او بیبي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته 15 مړي او 230 ټپیان انتقال شوي. ویره شته چې مرګ ژوبله تر دې ډېره لوړوي ځکه د بارانو او ګلۍ له امله په اکثرو سیمو کې سیلونه هم راوتلي. په خواله رسنیو کې هم د دغه طوفان او ګلۍ څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. اکثر خلک د سخت طوفان له امله د کورونو د چتونو د نړیدو له کبله وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې د ننګرهار د سره رود په یو کلي کې یوازې د یوې کورنۍ یو لس غړي تر خاورو لاندې شوي.
د سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان دي. د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو نو د خاورې لاندې
طالب چارواکو ویلي دغه ناورین د زیانمنو د لاسنیوي او د خلکو د ژغورنې لپاره خپل امکانات په کار اچولي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امر مولوی صدیق الله قریشی په یو بیان کې ویلي
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمیر ولسوالیو کې د ورستۍ سختو بادونو او بارانونو له امله زموږ یو شمیر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه وښتي. ټول سیمو ته د سروې ټیمونه استول سي ترڅو پورې هغه مستحق یا او دغه د کورنۍ چې هغه ته ځانونه رسیدلې دي هغه سروې کې او دې سره مرسته وکړي.
د چارواکو په خبره سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او ونې د ګلیو او بارانو له کبله تخریب شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړې و چې دوشنبه او سه شنبه به لږ تر لږه په 12 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سخت بادونه وي چې ورسره د سیلونو د راوتلو اټکل هم شوی. ننګرهار یو له دغو 12 ولایتونو و چې پکې د سختو بادونو او اورښتونو وړاندوینه شوې. د ننګرهار تر څنګ کونړ او خو په پنجشیر کې هم د دوشنبه په ورځ له سهار وختي سیلونه راوتلي چې خلکو ته مرګ ژوبله رسولي. د لومړنیو معلوماتو په اساس په کونړ کې 15 کسان په سیلونو کې مړه شوي. په پنجشیر ولایت کې هم د سختو سیلونو له کبله د څو سیمو پلونه او پلچکونه سیلونو وړي، کرنیزې ځمکې او کانالونه یې تخریب کړي او د پنجشیر کابل لوی لارم د سیلونو په خاطر بند و. تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له هغې ډلې بغلان بې ساري سیلونه راووتل چې له امله یې سلګونه کسان مړه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوه. ملګرو ملتونو ویلي وروستۍ سیلونه افغانستان کې زیانګالي خلک چې له وړاندې له لوږې او بېوزلۍ سره مخ و لا اغېزمن کړل او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لا زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم زیانګالی هېواد دی، له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره د کال تر پایه 615 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون یعنی د جولای 15 د ځوانانو د هنرونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سکهال د دې ورځ موضوع د ځوانانو هنرونه د سولې او پرمختیا لپاره کارول ټاکل شوی و. د دې ورځ په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې ځینې ځوانان وای په کار ده چې حکومت د ځوانانو هنرونو په کار راوستلو لپاره موقع برابر کړي. بلخوا چارواکي وای چې حکومت د ځوانانو د هنرونو لپاره ادارې جوړې کړې دي او ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره یې د قرضو یو پروګرام هم پیل کړی دی. په دې هکله تفصیل د اسما ګل رپورت کې اورو.
دا د مردان اوسیدونکو اجمینه ده چې د کلي مالت خزوله په بیه جامې ګنډي او له کورنۍ سره یې مالی مرستې کوي. په داسې حال کې چې اجمینه ناسته وه او جامې ګنډلې، مشال ریډیو ته وویل چې تر لسو کالو راهسې جامې ګنډي او له خپل هنر ګټې پورته کوي.
سبق خو مې نه دی ویلی، تعلیم مې نشته دی، خو په دې زموږ ډېره ګزاره کېږي. چاړه پک سوه ګنډو په څلور سمه پکې ګنډو، نو هغه هم تنها اهلي هو لکه دومره هو نه ده که نه ده که بیا هم ګزاره پې نه کېږي. ګرانه ګراني ده، په دې ډېره خوشحاله یم چې دا خپل هنر مې ایسته دی. هنر هم ډېر ښه څیز دی چې خلک هوکې یاد کړي، که نه هو ځکه چې خلکو ته هم نه یو متازه او بس ښه یو.
نه یوازې اجمینا چې خپل هنر یې په کار راوستی، بلکې د چکدرې اوسیدونکي سلی رشکلن ګلزاده هم دی چې یو ترکانډې او خپل کلي کې مزدوري کوي. مشال ریډیو ته وویل چې له کمزوري معاشي حالاتو له وجې د سکول سبق پوره نه کړو، خو په دې زړه ډاډه دی چې هنر یې زده دی او د معاش ګټلو لارې یې پرې سمه ده.
دا
ټولنې ځینې خلک د هنر زده کړې د لارې مالی ګټې ترلاسه کوي، نو بل اړخته ځوان کل د نوې ټکنالوژۍ په استعمال د ډیجیټل مارکیټینګ نه هم فائدې اخلي، چې پکې د ملکڼو سیدونکو فواد خان هم دی. فواد خان مشال ریډیو ته وویل چې په خپل فریلانسینګ کوي او غواړي چې نوې کول ټکنیکی هنرونه زده کړي.
د فریلانسینګ لپاره یو ښه انټرنیټ او لپټاپ ضرورت دی. چې کوم دی خپل کار دا خپل کور نه، آفس نه، هوټل نه، کافی شاپ نه، دنیا کې د هر ګوټ نه کولی شم. فریلانسینګ کې زموږ سره ډیټا انټری ده، که څوک په لیکلو کې ښه وي نو هغه ویب سایټ ولې لیکلی شي، او سپریډ شیټ د پاره لیکل شي په آی کې لیکل کولای شي. دینا علاوه چې کم دی دا ایم ایس آفس چې کم شاپونه دي لیکل کولای شي. خو پرز کا مونږ په پاکستان کې یو کمپنی د پاره کار کوو داغی په نسبت بیا مونږ فری لانسنګ کوو نو مونږ ته په ډالر کې داغی پیسې راځي کم چې د پاکستانی کمپنی په نسبت سلور پنځه چنده سیوا پیسې.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون ابلاغیاتو د سانګي وستاس پروفیسر تنظیم عالم مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده وخت کې نړۍ د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ده چې پکې ځوانان اغیزمن کیږي، ځکه په خاصه توګه معاشي ستونزې له منځه وړلو لپاره باید چې ځوانان د تعلیم سره سم تخنیکي زده کړې هم وکړي چې ورسره بیروزګاری هم کمېدای شي.
په دې ډیجیټل دور کې دا مهارتونه حاصلول یوازې فائدہ مند نه بلکې دا یو ضرورت جوړ شوی دی. که زه خبر وکم ډیجیټل مارکیټینګ حوالے سره خپل سرویسز پرووایډ کول دا آن لائن پلیټ فارم باندې اسپیشلی دا فریلانسنګ په دنیا کې نن سبا پټول پاکستان کې او پټول نړۍ کې نوجوانان په مختلف پلیټ فارمز په تھرو باندې کاغه لنکډن شو کاغه فایور شو کاغه اپ ورک شو آفس ورک شو دې سره ریلیټډ گرافک ډیزاینینګ راځي سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ خدمات ورکول راځي. نو د دې سره نه مالی آزادی راځي د یو فرد د پاره بلکې د خاندان د پاره هم او د ملک د معیشت کې د خکېدو د پاره یو ډیر غټه حصہ اچولو پاړه باندې هم.
پروفیسر تنظیم عالم دا هم ویل چې د نوي دور د تقاضو مطابق که ځوانان تکنیکی هنرونه زده کړو ته لاسرسی ونه شي نو په معاشي کړمو قابو موندل ورته ګران شي.
هغه خلک کچا سره دا سکلز نوی ډیجیټل نو هغه د پاره د خپل ملک کې جدت راوستل او بیا اقتصاد او سرویسز هغه شانته په دې پلیټ فارمز باندې پرووایډ کول ډیر زیاته چیلنج سره هغه بیا مخامخ وي. دا ډیجیټل سکلز چې دي د نوجوانانو لپاره په وړه سطح باندې یا په درمیاني سطح باندې کاروبارونه کوي او په هغه کې د ډیجیټل سکلز ضرورتونه راځي. سمال ټو میډیم سکیل انټرپرایزز کو ګور مونږ په مارکیټ کې نو هغه سکلز هغه یوز کیږي هغه د فیسبوک په تھرو باندې هغه د ټیک ټاک په تھرو باندې. خو د هغه لپاره پوزیټیو سرویسز پرووایډ کول او دغه سکلز پوزیټیولی زده کول دا ډیر زیات د وخت ضرورت دی.
پاکستان اکنامک سروے دا 2023 او سلیریش کال جاری کړی تیر هفته راپور کې ښایي چې په هیواد کې 15 خلک بیروزګار دي چې پکې د 15 نه تر سلیریش کال عمر ځوانانو د بیروزګارۍ شرح 11% ده. آسما ګل مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسوم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بار جنوبي وزیرستان ضلع اوسیدونکو د حکومت نه د سیمه بند کړل شوی انټرنیټ بحالولو غوښتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ اسراروغې سیمه یو مشر شهزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي چې په ضلع کې د تیر یو کال راهیسې د انټرنیټ د سهولت د بندېدو له وجې د خلکو ژوند سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی چې زیاتره یې زده کوونکي او کاروباریان متاثر شوي. خو د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي زبیر وزیر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه یې د پاکستان د استخباراتي ادارې پی ټی ای چارواکو سره لیدلی او دا وایي وکړه چې زر به په سیمه کې د انټرنیټ سهولت بحال شي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه د سیمې بند کړی شوی انټرنیټ بحال کول غوښتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغ سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې په ضلع کښې یې د تېر یو کال راهیسې انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
سراروغ، کوټکا، دای مولای خان سروی په دا علاقہ شه د یو کولنا مسلسل 3G 4G هم باندې دا علاقې سروسه پورې د دغه نه محروم دي او میز د خپل ان ټی ای اصف خان مسجد او ورترا ام ان ای زبیر وزیر د دلتا موجوده چې کیم ای جی ایف کی دای او د ګلی انتظامیا ڈی سی دغه نه مطالبه کوي چې تاسو دغه نشته چې کیم سیستم دی د 3G 4G او ورترا دی تل دا فعال کې تویل چې وخلق ته ضرورت دي وخلق ته مشکلات دي
د ماکین سیمه او سیدین کای شریار مسجد ویای چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د امن حالات د خیبر پښتونخوا نورې ضلعو نه شدي خو بیا هم حکومت د ضلع خلک د پورا د انټرنیټ سہولت بند کړای دی
بچون دی بچی دی د آنلاین ایجوکیشن نه محروم دی د انټرنیټ د بندش په وجه چونکه د خلک ته خاص کر چې کوم کاروباری طبقه د ورسرا سټوډنټس دي چې گرمی دے وجہ نہ علاقہ تا ردریمی پدا ہوا اللہ سرا گورنمنٹ تا پچار دو چی دے در خلق دا تکلیفی نہ تا وقسی ترچو پرا چی دے امن و امان خبر دو نو ویس خو زدائی ہیں چی دے مسید ایریا پکیم ایریا کشی چی انٹرنیٹ سہولیات دی خیبر پختونخوا کشی دے مو پا خیال پا آغا نا دا علاقہ پر امن دو
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخې ته کښې شوه هغوی وویل
چیرمین سره میٹنگ شوی وو پتا کې ما 14 ټاور نوی ور کړی دي او پتا زړی چې کی ما ویچ سیګنل دي دا غوا د سره کړی وو چې دوه دست سره چې کوم 4G په ټول باندې وی نو ان شاء الله دا د مارن چټه چې خط شي زو دوبره د دې نه فیل بکو خل ما مو یې سر نو چې کی می د خپل یو دمر ته یو سره کلی چې کې تیراوی هغه ته د دې جزات راس کړی دی او و چې دا ته څه د سر در کوم
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د ضلع خلک سہولت د پورا د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کول د پورا دا زر ګامونه پورته کی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه 625 کلو هرسا لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پختونخوا حکومت یو خبر پاڼه جاری کړې چې وای د تیرا راجګل درې کډوالو لپاره سباندې 500 او 150 میلیون فند منظور شوه او دا به د دوی د ستنېدو په عمل او بیا بحالۍ باندې لګوي د تیرا راجګل کډوالو د کمیټې یو مشر بیا ویلي چې هلته په تیرو جګړو کې د دوی مکمله اډانه له منځه تللې او په کار ده چې د دې فنډ نه علاوه ورته یو بل مالی پیکیج هم منظور کړل شي چې هغه سیمه پیا بیا آباده کړي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تیرا راجګل نه په 2013 کال کې زرګونه کورنۍ جمرود ته کډه شوې په دې کې زیاتره کورنۍ بیرته خپلو کلو ته ستنې شوې او سباندې 6,000 پاتې شوې کورنۍ به هم زر ستنې کړل شي په دې حقله نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواره راکوي
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیرا راجګال درې کډوالو لپاره سباندې 550.9 میلیونه روپو منظوري ورکړل شوې او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ته دا روپۍ جاری کړې خبر پاڼه لیکي چې په دې فنډ کې به خواوشا 6,450 کورنیو ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شي. د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دې فنډ نه به د کوکي خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي.
551.9 million فنڈ چکندے دا صوبائی حکومت ریلیز کرو. علی امین گنڈا پور سیب چیاغوی پا پوری توگا باندے دا دے نوٹس واخستو پا بلو رزی دا فنڈ جاری کرو. پا دے کی خیمے پا دے کی دا غوی چی سمرا چی ضرورتون دی دا غبا پا کی پورا کی گی. پا دے سلسلہ کے بازی ابتا یا غوی سر میٹنگ کی گی و پا دے کی با موگ انشاءاللہ کوشش کرو چی پا غا زینو کی یا دا دی چی کم مغا دا واپسی کم 25,000 or 35,000 روپے ریٹرن پیکج دے چی دا ٹولی دوی ته ملوشي. دا من د پاره د علاقے نه راوتی وو او تر اوسه پورې د جلاوطنۍ او د پدې سختو پدې کړمو کې وخت تیر کړو نو دا بالکل د دې وخت ډیر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وویل چې دا فنډ ناکافی دی او پکار ده د سره یو بل پیکج منظوري هم ورکړل شي او دا فنډونه په شفافه طریقه باندې خرج شي چې کوم ډول درغلی پکې ونشي.
چې فوري تور باندې دا پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکج راکی چې زمونږ د تیرا آباد کو او پته کې چې کما زمونږ تباہی شوی او کما بربادی شوی دا چاغا کخیری بحال کو. خو چې پته کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دوکا ونشي چې هغه پند چې صرف زبانی وي او زمونږ علاقو ته لاړ نشي. نو زه تا په ذریعہ درخواست کوم چې مهرباني ده وکړي زمونږ دغه چې کم پیسې مونږ ته راکړی شوي چې دا د زمونږ علاقې ته منتقل کړی شي چې زمونږ په علاقه باندې په آبادکاری او په نقصان په ازاله باندې فوري طور باندې و لګیږي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خو او شاشل زره کورنۍ بې کوره شوي وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچا کورونو کې دېره شوي وي. دوی وایي د دې کډوالو درې برخې خلک یې خپلو کلیو ته ستانه کړي او دغه څه باندې 6,000 کورنیو ستنېدو عمل هم روان دی. تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولې تیرا میدان او رګزو کورمې او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د سېشنبه یعنی هورزه اونې سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د افغانستان په خوست ولایت کې د قومي مشرانو او مخورو په حالو زالو د دوو کورنیو ترمنځ په خوانی دښمنۍ چې یو کس پکې وجل شوی وو په دوستۍ بدل شوه. دواړو خواوو په شوي سوله خوښي څرګنده کړې ده او له نورو هغو کورنیو چې دښمنۍ ورته پاتې ده وغوښتل چې د هوسا او ارامه ژوند لپاره د دینی روایاتو او شته دودونو په رڼا کې خپلې دښمنۍ پای ته ورسوي. تفصیل د نجیب الله الوخیر رپورټ کې.
په خوست کې د دوو کورنیو ترمنځ هغه دښمنۍ چې د مرکز متون اوسیدونکي فضل رحیم او د کونډۍ اوسیدونکي نعمت الله دوی د کورنیو ترمنځ پیښه شوې وه د قومي مخورو او نورو خیرخواهو مشرانو په حالو زرو ختمه او د شته دودونو په رڼا کې په خپلو کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه کړه. یاده پیښه چې درې کاله مخکې د متون د ګلزار اقا په سیمه کې رامنځته شوې وه د یوسف په نوم یو ځوان پکې وژل شوی و. د منځګړو او مسلحونو له ډلې حاجي رحمت ګل مشال راډیو ته وویل
رښتیا دا ده چې سپین ګیرې ډېر کوششونه کوي ډېر تکلیفونه کوي ځوانانو په مخ کې هر وخت وزرونه دی کې نینبوتې دی کې زوری دی کې نو لاندې دا د دغې دپاره چې و انسان و مسلمان ژوند ته خطر پېښ نه شي ضرور په دې وبلله د سړي نه الوس نه تېره شوې وه نو مونږ دا ښه وبلله چې په دې نیک پور وکړو نو دی بل ژوند مونږ وژغورو دا مړ نه شي.
د دښمنۍ ښکېل اړخونه د قومي مخورو په حالو زلو دې روغې جوړې ته خوښ دي او وایي بدۍ او دښمنۍ نه یوازې ډېرې ستونزې او محتاجۍ لري، بلکې د ښکېلو کورنیو د اولادونو راتلونکي ته هم په دروند زیان تمامېږي.
زما نوم نورولی شاه سید زوی او څنګه ویلور کاس زموږ دوست سید رؤوف د مقتول ورور لله الحمد د پښتنو د هغه عالي سپېڅلې دود عادات رسم رواج سره سم کوم چې په لویه پکتیا کې د مشرانو لخوا موږ ته په میراث کې راپاتې دغلی مخه دا جوړه روغه فوق العاده وشوه او بدی په دوستۍ بدل شو.
مون هم امین ده فضل ورور يم خلکو نم زاهيله دو خصوصا د مشرونو نه چې لکه د مون په هغه کې چې سره کم صدقانه عمل وکړلو داسې د نور خلکو په جوړو کې هم داسې صدقانه عمل وکي او دا د خلکو مشکل حال شي.
بلدوی ته ځای مسؤلین وایي چې په خوز کې د شخصي دښمنیو د پای ته رسولو لپاره د قومي مخورو د هڅو ملاتړ کوي او دې کار لپاره د مشرانو یو کمیسیون هم ټاکلی دی. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت ویل
د قبایلو سرحدونو چارو د ریاست ماتحت یو کمیټه هم جوړه کړې ده چې هغه 15 کسه قومي مشران په هغه کې وجود لري تر څو د خپل ولسونو په مابین کې هغه مشکلات چې پراته وي هغوی ته د پایټه کې کیږدي.
لویا پکتیا او په ځانګړي ډول خوست له هغو سیمو ده چې د غرونو دښتو څړځایونو ځمکو او نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځینې وخت دعوې او لانجې په وسلوالو شخړو بدلې شوي او د مرګ ژوبلو او دښمنیو سبب شوي دي. په دې وروستیو کې د قومي مخورو لخوا د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډېره اغېزمنې ثابتې شوي دي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسیدیم توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
د مشال ریډیو خبرونه کې هم د خوست ولایت یو بل ریپورت لرو. د خوست ولایت د شیخ زید په هنتون یو روزنی سیمینار کړی دی چې په کې د بیان په ازادۍ بحث شوی. ګډونوالو ویلي چې په افغانستان کې باید د طالبانو حکومت معلوماتو ته د خبریالانو لاسرسی یقیني کړي او پر رسنیو د محدودیتونه نه لګوي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په زور په افغانستان کې حکومت نیولې. له هغې وروسته یې په رسنیو او ځانګړې توګه خزینه خبریالانو نوګان محدودیتونه لګولې دي. نجیب الله الوخیل د خوست د سیمینار په اړه تفصیل راکوي.
په خوست کې د رسنیو د فعالانو د مسلکي ظرفیتونو او د هغوی د کاري مهارتونو د لوړولو لپاره په جوړ شوي علمي او څېړنی سیمینار کې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د څرنګوالي او په داخل کې د رسنیو د خپرونو او رپورټونو د ځینو برخو پر سانسور بحث وشو. یاد سیمینار چې د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي د استادانو لخوا پر مخ بیول کېده، د یاد پوهنځي استاد احمد جاوید شکی په ټوله کې په ملي او نړیواله کچه د رسنیو پر ازادۍ خپله مقایسوي څېړنه وړاندې کړه.
نو ما چې کوم معلومات په دې سیمینار کې راټول کړي وو شخصا، ما هغه نمونې را وړاندې کړي وې چې مختلف رسنۍ څنګه یو خبر د خپلو منافعو په اساس باندې ترتیبوي.
د رسنیو له لوري د بیان ازادۍ لپاره کار او په ټولنه کې د اصلاح او سمون لپاره د خلکو د نیوکو او نظرونو خپرول څومره مهم دي. په اړه د پوهنتون یو بل استاد پوهنوال محمد خان نیازی ویل
په رسنیو کې انتقاد یا پوښتنه کول د اصلاح لپاره دا د ژورنالیست ځیرکتیا او مسؤلیت دی، ځکه د موږ د رسنیو هدف دا ده چې موږ ټول هغه پټ حقایق چې د پردو شاته دي دا باید خلکو ته روښانه سي. همدارنګه په کوم مسله کې که سوء تفاهم رامنځته کیږي دا باید حکومت او املاک ترمنځ د تشریح سي.
د سیمینار ګډونوال په اوس وخت کې چې د رسنیو د فعالانو په ځانګړي ډول د خبریالانو لپاره د ظرفیت لوړونې په اړه روزنیزې برنامې کمی شوي، دا ډول علمي ناستې دوی لپاره اغېزناکې بولي.
نوم یې محمد عمر روان. دغه ډول سیمینار چې موږ ته ارائه شو، موږ ته وړاندې شو، موږ ډېر څه ترې زده کړل د رسنیز ډګر کې. دا هغه چا لپاره چې عملا په رسنیز ډګر کې لوبېدونکي لوبغاړي دي، لکه مثلا یو موضوع سانسور
د سانسور په مسایل باندې مونږ پوه شو چې په رسنیز ډګر کې څه ته ویل کېږي او څه ده.
په خوست کې د رسنیو خبریالان دوی ته د معلوماتو په ورکولو کې ځینې وختونه ځنډ او د فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د سالم او خوندي چاپېریال پر برابرولو ټینګار کوي.
الیا زیرک هم خبریالانو لپاره هر ډول اسانتیاوي لکه په اوس وخت کې چې ویل کېږي دوی معلوماتو ته په اسانه لاسرسی نه لري، نو دوی نشي کولای په اسانه توګه یو موضوع کور کړي. نو په ټوله کې دولت ته پکار ده چې هر وخت ژورنالستانو ته مواد ورکړي.
نوم می شاید الله زواک دی. خود حکومت ترمن باید ډیر فشاری مسائل نیوی، ځکه خلک هغه څه غواړي چې دوی له ژوند سره ډیر چاچو لګیدلې مسائل دي، او په دې سره کې که حکومت همکاري کوي نو لا د خلکو باور پر رسنیو ډیر دی. شک
یاد دی وی خوز د هیواد په کچه د هغو ولایتونو دی چې ګڼې غږیزي او انځوري رسنۍ پکې فعالیت لري. دا مهال په خوست کې 14 سیمه ایز رادیوګانې او 3 محلي تلویزیونونه خپرونې لري چې په ځینو برخو کې د محدودیتونو له کبله تیرو درې کلونو کې یادو رسنیو ډیر پام اوږد مهالو ښوونیزو برنامو ته اړولی دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.